نوریا نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی تاسو ستړي مشي او بل خبرونه پیل شو تر نه بجو دوام کوي او ری چې د افغان پر محلي پولیسو د یوې نړیوالې ډلې د انتقادونو په انتقادونه راپورته شوي. البته دا ډله وایي چې په افغانستان کې چې پر افغان پولیسو ورځ تر بلې د افغانستان حکومت اتکا کوي، دا پولیس د خلکو په ځورولو او د غرض له بشري حقونو څخه په سرغړونو کې ښکېل دي. پر دې سربیره د افغانستان پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو، خو لومړی به حامده هارون عثمان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان بامیان ولایت به سبا په رسمي ډول د سارک د سیمه ایزو همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له مخدره موادو سره د مبارزې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې یو اویا کسان نیولي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د راپورونو له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د مؤسس آیت الله خمیني د مړینې د کلیزې په مناسبت مراسمو کې د ایران د ولسمشر وینا څو واره مختل شوه. پورا خبرونه واورئ. ټاکل شوی ده چې سبا بامیان ښار په رسمي ډول د سارک یا د جنوبي آسیا د سیمه ایزو همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي. تمه ده چې د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش، د اجرایي رئیس لومړی مرستیال حاجي محمد محقق او شاوخوا سل تنه بهرني مېلمانه او ډیپلوماتان به په هغو مراسمو کې چې په همدې ارتباط د بامیان په ښار کې جوړیږي ګډون وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان محمد امین باوري ازادۍ راډیو ته وویل داوی داغو نړیوالو سازمانونو استازی چې په کابل کې فعالیت کوي، د سفارتونو استازی او د یونسکو غړي به چې له افغانستان سره په کلتوري برخه کې مرسته کوي په دې مراسمو کې ګډون وکړي. تر دې مخکې د غزنی ښار په 2014 کال کې د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه نومول شوی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په هدف یو اویا کسان د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې څرګنده کړې چې په کابل کې د 2 اتیا عملیاتو پر مهال نږدې 900 کیلوګرامه هیروین، تریاک او چرس هم ضبط کړي دي. په دې اعلامیې کې چې پرون خپره شوه ویل شوي دي چې 12 موټر او 9 میله وسلې هم له قاچاق وړونکو څخه پولیسو ترلاسه کړي دي. چک جمهوریت یو شمېر میر پر مختللي طبي وسایل افغانستان ته ورکوي. د بګرام په هوایي ډګر کې د امریکایي ځواکونو په روغتون کې چکی ډاکټر ایفو کاسپاری کویل 15 انډسکوپي به ډېر ژر افغان ډاکټرانو ته وسپارل شي. ډاکټر کاسپاری د چک خبري اژانس چې TTK ته وویل هیواد د دغو وسایلو د روزنې لپاره یو شمېر افغان ډاکټرانو ته په پراګ کې د زده کړې امکانات هم برابروي. د سکاتلند او افغانستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ په څلور ورځنۍ لوبه کې تر اوسه سکاتلند په لومړي پړاو کې 220 منډې کړې دي او اته لوبغاړي سوځېدلې دي. د افغانستان له لورې سمیع الله شینواري 3 لوبغاړي، محمد نبی 2 لوبغاړي، میرویس اشرف، یمین احمدزی او رحمت چا یو لوبغاړی سوځولې دي. دغه څلور ورځنۍ لوبې سبا پای ته رسیږي. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د راپورونو له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د مؤسس آیت الله خمیني د مړینې د کلیزې په مناسبت مراسمو کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني وینا څو واره مختل شوه. روحاني د تهران په جنوب کې د خمیني په مقبره کې د وینا په ترڅ کې په داسې حال کې د یووالي غوښتنه وکړه چې د ده په وینا هیواد له دښمنانو سره مخامخ دی. د ایران او لویدیځ خبری رسنیو د راپورونو له مخې په دې وخت کې یوې ډلې شعارونه ورکول چې نوموړی دې ته اړ کړ چې لنډه دمه وکړي. د ایران نیمه دولتي اسنه خبری اژانس وایي یوې کوچنۍ ډلې هڅه کوله چې د روحاني وینا ګډوډه کړي په داسې حال کې چې ځینو نورو د هغو په ملاتړ د الله اکبر نارې وهلې. د فارس خبری اژانس وایي ځینو هم مړه د وي امریکا شعارونه ورکول. د ایران سخت دریځې د روحاني پر ټولنیزو سیاستونو او د نړۍ له قدرتونو سره پر اټومي خبرو اعتراض کړی دی. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جوکپوړي استازي په واشنګټن کې وویل داعش یو نړیوال ګواښ دی. امریکایي جنرال جان آلن تیره ورځ د امریکا او اسلامي نړۍ ګډې غونډې ته د قطر په مرکز دوحه کې وویل ښایي د یوه نسل د عمر په اندازه وخت په کار وي چې د اسلامي دولت د یاغي ډلې مفکوره ورکه شي.
This will be a long-term campaign. Aspects of it.
دا وای دا یو د مبارزه ده دا سه برخې لکه د دایش د ډلې د مفکوري ماتول ممکن یو نسل یا تر دې ډیر وخت اړتیا پیدا کړي خو موږ کولی شو او باید د دې ګواښ مخې ته ودرېږو. جنرال آلن تر دې ورځ مخکې په پاریس کې و او هلته یې د شلو هغو هیوادو له وزیرانو سره چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد ایتلاف کې غړیتوب لري خبرې وکړې. د جنرال آلن په وینا د امریکا په مشرۍ ایتلاف د عراق په یو شمېر سیمو کې د داعش وسلوال مات کړي دي او دغه ډلې چې مخکې کومې سیمه نیولې وې د هغوی 25% یې له لاسه ورکړي دي. د چین دولتي رسنۍ وایي د ژغورنې کارکوونکو په یانګزي سیند کې د ډوبې شوې کښتۍ له ځایه مخ په ښکته 115 مایله ساحه پلټلې چې کله پیښې ژوندي پاتې شوي کسان پیدا کړي. تر اوسه د دغه کښتۍ 370 سپرلۍ ورکې دي. ژغورونکو 15 مړې لیسنده راایستي. یوازې 14 تنه ژوندي ژغورل شوي دي په دغه کښتۍ کې چې ناڅاپي چپه شوه. 455 تنه چې زیاتره یې د زیات عمر لرونکي سیلانیان وسپاره وه. د سینهوا خبري اژانس د خبر له مخې ژغورونکي د دې لپاره چې د کښتۍ دننه خونو ته خلاصرسی پیدا کړي غواړي اوښتي پاسنی اړخ یې سوری کړي. د اوکراین په ختیځ کې د جګړو راپورونه خپاره شوي دي. د دغه هیواد پوځ وایي چې روسي پلاوه بلتون غوښتونکو په ټانکونو هوانونو او توغندیو د دونیسک په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو ډزې کړي دي. د اوکراین د پوځ ویان اندري لیسینکو د چهارشنبې په ورځ ویل بلتون غوښتونکو حکومتي ځواکونه په بمونو او درنو وسلو په نښه کړل. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې د بریدونو پر مهال د دونیسک په لویدیځ کې دوه ملکیان وژل شوي دي. په دې ترڅ کې د روسي پلاوه بلتون غوښتونکو یوه قومندان ادوارد باسورین تور پورې کړی دی چې لومړی اوکراینی ځواکونو د دوی پر سنګرونو ډزې کړي دي. د روسیې د مالی پخوانی وزیر الکسی کودرین ویلي د روسیې اقتصاد له یوه ښکاره بحران سره مخامخ دی چې له دې سره سرمایه په وتلو ده او اقتصادي وده ورو شوې ده. د الکسی کودرین په وینا علت د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې او په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د بایو ټیټېدل دي. کودرین تېره ورځ په ماسکو کې د روسیې فدرالي شورا ته دا هم ویل چې تېر کال له روسیې 150 میلیارده ډالره وتلي دي او روان کال به له 100 تر 110 میلیارده ډالرو بهر شي. روسیې د مالی د پخوانی وزیر په وینا له هیواده د پانګې د ایستلو مسؤلیت تر ډیره د خصوصي سکتور په غاړه دی ځکه چې په روسیه کې کار نشته. کودرین له 2000 تر 2011 کلونو پورې د روسیې د مالی وزیر و. او وروستی خبر دا چې د لاتویا دفاع وزیر ریمونز ویجوینز د دغه هیواد د ولسمشر په توګه انتخاب شو. د لاتویا پارلمان ولسمشر انتخابوي. ویجوینز له 100 رایو څخه 55 رایې اخیستي. وروسته تر دې چې د رایو نتیجه اعلان شوه ویجوینز ویل چې زه به تر 7 ساعته وکړم چې د لاتویا امنیت ښه شي او د ټول هیواد اقتصاد ته به هم توجه وکړم. 40 کلن ویجوینز د چاپیریال ساتنې انجینر دی او د 10 کلونو په مخه د لاتویا د چاپیریال ساتنې وزیر پاتې شوی دی. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولی د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي افغانستان پر هغو محلي پولیسو ورځ تر بلې ډېره اتکا کوي چې ورته ارزانه دي خو خطرناکه او په جنایتونو کې هم لاس لري. د فاریاب یو اوسیدونکي هم محلي پولیس د په ناوړه چلند تورن کړل.
اگر انداز ما پیه اونجا تکاو جور کرده است این بنام پول چرخه جور کرده است یک طبقه و زیرزمین جور میکنه مردم از زده زده میگه.
در اولسی جرگه داری پلاوی وای چې د په کابل کې د ایران سفارت یو شمیر ځوانان د سوریه جګړې ته استوي.
ځوانان درته دعوت کوي دنه د ایران د سفارت په ویزه اخلو سره دوی د ایران ته هلته ټریننګ اخلي او د سوریه او نورو ملکونو کې په جنګونو کې.
په کابل کې له څو ښوونکو سره چې د حکومت له خوا یې وضعیت د نه پاملرنې په خاطر اعتصاب کړی او د تدریس لپاره ټولګیو ته نه ځي هم غږېدلی و.
ما تقریبا 2 کاله کار کړی ده او اشفاق در اته سوځ ما ماشت او لس نفره فامیل.
یا افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 219 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپرېدو ته چمتو دي. اساسي او بشري حقوقو او ژوند رنګ او د ژوند په شیبو کې هم دا موضوع څېړل شوی چې آیا تر اوسه له سپینو زرو څخه په کالیو کې د ګاڼو په توګه کار اخیستل کیږي.
هر څوک چې د جرمدار کالو لري حتماً ادب خوښوي چې دا پنځبونه او سلسله او ټیکه ورسره ولري د سپین نظر سره.
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي افغانستان پر هغو ملیشو ورځ تر بلې ډېر اتکا کوي چې ارزانه او خطرناکه دي. یو شمیر دغو ملیشو یا محلي پولیسو چې شمیر یې 10,000 ته رسیږي په هغو سیمو کې چې مسؤلیت یې د امنیت ټینګښت دی جدي سرغړونې ترسره کړي دي. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د افغان محلي پولیسو په نوم د دغو ملیشو غړو د ملکیانو په وژلو، درغلیو، غلا، جنسي تېریو، سړی تښتونکو، د مخدره موادو په قاچاق او په زور له خلکو د پولیسو اخیستو په اعمالو کې لاس لرلی دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې حکومت پر دغو محلي پولیسو او نورو ملیشو په داسې حال کې ورځ تر بلې ډېر اتکا کوي چې حکومت د طالبانو د پسرلنیو حملو د مخنیوي هلې ځلې کوي. د حکومت پلوه محلي پولیسو رامنځته کول د امریکا د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د طالبانو په وړاندې د سیمه ییزو خلکو منسجم کول دي. نن ورځ دغه محلي پولیس د جبهې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. غړي یې د عسکرو او ملي پولیسو په نسبت 3-4 چنده زیات وژل کیږي، حال دا چې د دغو پولیسو ټول مصارفات په کال کې 140 میلیون ډالر دی. د راپور له مخې د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي دغه محلي پولیس په هغو سیمو کې چې باید پولیسي وي ورځ تر بلې د یاغیانو او د زورواکو په څیر چلند کوي او حکومت ته ګرانه ده چې مخه یې ونیسي. د نړیوالو کړکیچونو ډله د یو شمیر چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي په راپور کې دغه راز ویلي چې د دغو محلي پولیسو چې د امریکایي ځانګړو ځواکونو جزوتامونو سلا مشوره ورکړې، د سرغړونو په ترڅ کې په فاریاب کې د یوې ډلې یادونه کړې او وایي د محلي پولیسو دا ډله چې په جنسي تېري غلا تورنه ده، حتی له یوې وچې شوې څا څخه چې له مارانو ډکه ده د شکنجې په توګه کار اخلي. د جنډات په نامه د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ یو قومي مشر هم څه موده مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د محلي پولیسو له بد چلند څخه سر وټکاو. ویل چې دغه پولیس په خلکو ظلمونه کوي او په زور ترې پیسې اخلي.
همه کله ما ارباب قریه هستم، کل 300 خانه است.
د وایز د کلی ملک یم. په کلی کې 300 کورنۍ ژوند کوي. ټول دغه کورنۍ پیسې راټولوي. که دغه پیسې باج ورنکړي، هغوی یوه تکاوی جوړه کړې ده د پل چرخي په نوم. خلک هلته غورځوي او په زوره ترې پیسې اخلي او وهي ډبوي. ملګرو ملتونو په 2014 میلادي کال کې د 350 ملکیانو مړینه تثبیت کړې چې د حکومت پلوه دغه محلي پولیسو لخوا وژل شوي. دا د 2014 کال په نسبت تقریبا 3 چنده زیاته ده. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي په هغو سیمو کې چې دغه محلي پولیس فعالیت کوي سیمې امن شوي نه دي او یادونه کوي په 5 ولایتونو کې چې دغه محلي پولیس نشته د جنایتونو کچه د 2014 او 2014 کلونو ترمنځ په 20% ښکته شوې وه. دغه ډله په دې راپور کې د افغانستان له حکومته غواړي چې پر محلي پولیسو څارنه زیاته کړي، له بشري حقونو څخه د سرغړونو په ګډون د هغو د کړو وړو په اړه په منظم ډول راپورونه ورکړي. د نړیوالو کړکیچونو ډله دغه راز وایي حکومت باید هغه ډلې په نښه کړي چې امنیت یې خراب کړی دی. د هغوی شمیر باید کم کړي او له منځه یوسي، نه دا چې دغه پروګرام ته پراختیا ورکړي. افغان امنیتي چارواکي په یو شمیر سیمو کې د محلي پولیسو د بد چلند او د سرغړونو مسله تر یوه حده مني، خو وایي چې تر ډیره محلي پولیسو د کلیوالي سیمو په امن کولو کې اغیزمن رول لوبولی دی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د یوې نظر پوښتنې له مخې افغانستان په نړۍ کې د پای له لورې دوهم هیواد دی چې قانون پکې سم نه عملي کیږي. د نړیوال عدالت په نوم بین المللي مؤسسه په خپل تازه راپور کې وایي چې یوازې وینزویلا هغه هیواد دی چې تر افغانستان د قانون د پلي کېدو په برخه کې ښه نه ده. ډنمارک په دې لست کې لومړی دی او تر هغه وروسته یو شمېر نور اروپایي هیوادونه دي چې قانون پکې سم تطبیقیږي. احمد شبر په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د نړیوال عدالت د مؤسسې نظر پوښتنه په 102 هیوادونو کې شوې ده چې افغانستان د قانون د پلي کېدو له پلوه پکې 100 مقام لري. د دې نړیوال مؤسسې د نظر پوښتنې له مخې د امنیت، د خلکو د بنسټیزو حقونو، د ټولنیز عدالت، له فساد سره د مبارزې، د حکومت له لوري د وضع شویو محدودیتونو او عمومي نظم له درکه افغانستان هیڅ امتیاز نه دی ترلاسه کړی. په دې برخو کې تر افغانستان زیمبابوې او کمبوډیا غوره ګڼل شوي دي او یوازې د وینزویلا حالت تر افغانستان بدتره دی. پاکستان په دې لیست کې 98 هیواد دی. دغه هیواد ته د حکومت له لوري د محدودیتونو د وضع کېدو لپاره یو مثبت امتیاز ور په برخه شوی دی. په دې ډله کې لومړی مقام ډنمارک خپل کړی دی. تر هغه وروسته درې وړه سکندناوي هیوادونه ناروې، سویډن او فنلند راغلي دي. په ناروې کې اوسیدونکی افغان ډاکټر عیسا ستانکزی چې د لویدیځوالو د سروېګانو تجربې لري د نړیوال عدالت د شوي سروې په اړه چې په 2014 کال کې په کابل، هرات او کندهار کې له زر کسانو سره د مخامخ خبرو پر بنسټ چمتو شوې ده وویل،
په لویدیځو هیوادونو کې چې کله سروېګانې کېږي دغه سروېګانې د لویدیځو هیوادونو د کارکوونکو لخوا کوي، دا دقیقې خو دغه سروېګانې که چېرته بیا په افغانستان په شان په یو جنګي هیواد کې کېږي نو یو خود سروې هغه سیستم سم نه ده، یعنی خلک نه یې روزل شوي، ځکه چې سروې کوي محلي کسان چې هغه افغانان دي، افغانان کوي، نو هغه دومره دقیق نه یې. او بل خبر ده چې اروپایان که چېرته سروې کوي یا داسې تحقیقات کوي د هغوی نتیجې ډېر په ځان راوځي، نو په ځان مانا ده چې کله چې په ځان راوځي کېدای شي په دې څو میاشتو کې یا په دې موده کې تغییرات راغلي په هیواد کې، اصلاحات راغلي یا مثبت خواته یا منفي خواته.
د اجتماعي عدالت د سروې نتیجه تیره ورځ خپره شوه. په دې سروې کې په اسلامي هیوادو کې یوازینی هیواد چې په لږ ښه دریځ کې یاد شوی دی هغه د عربي متحد اماراتو دولت دی چې 28 مقام خپل کړی دی. افغانستان بیا د حکومت له لوري د وضع شویو محدودیتونو له درکه 23 مقام لري، خو د اداري فساد له مخې افغانستان د نړۍ تر ټولو بد هیواد ګڼل شوی دی. خلکو ته د بنسټیزو حقونو د ورکړې په برخه کې افغانستان 95 هیواد او د امنیت له پلوه 3 مقام لري. په دې راپور کې د منځنۍ آسیا، منځنۍ ختیځ او افریقا یو شمېر هیوادونه نه تر سترګو کیږي، ځکه چې له دغو هیوادو څخه د معلوماتو ترلاسه کول اسانه نه دي. د نړیوال عدالت د نظر پوښتنې له مخې په اوسط حساب افغانستان د اخیر له لوري 2 مقام لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اوري. د ولسی جرګې اداري پلاوی اندېښنه ښیي چې ځینې ځوانان په کابل کې د ایران د سفارت لخوا جلب و جذب او د سوریې جګړې ته استول کیږي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زی وایي چې په کابل کې د ایران سفارت دغو ځوانانو ته ویزې ورکوي او په ایران کې د روزلو لپاره چې د سوریې جګړې ته استول کیږي روزنیز پروګرامونه هم فعال کړي دي. دا هغه موضوع ده چې په وروستۍ کې راپورته شوی، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه چې ګواکې افغان ځوانان د سوریې جګړې ته یا هم د منځني ختیځ نورو کړکیچونو ته استول کیږي خبره نه مني او وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي. نور جزئیات د حمید هارون عثمان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې سوریې ته د ایران لخوا د افغان کډوالو د جبري لیږلو په اړه اندېښنې زیاتې شوې، اوس مهال ویل کېږي چې ایران دغه جګړې ته د ځوانانو د لیږلو د جلب و جذب د کال لمن د افغانستان پایتخت کابل ته هم راغځولې ده. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د چهارشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره مرکه کې په کابل کې د ایران سفارت لخوا د سوریې جګړې ته د افغان ځوانانو لیږل د اندېښنې وړ مسله وګڼله. نذیر احمدزی د ایران لخوا دغه ځوانانو ته د مادي امتیاز په پام کې نیول او د سوریې جګړې ته د هغوی لیږل د نړیوالو معیارونو مخالف کار او په هیواد کې ښکاره لاسوهنه وبلله.
زه په خپله باندې خبرې شاهدي هستم، سوریې په مورد باندې څه خبره تاییدومه چې ایران ته مداخله کوي او حتی اوس دلته ټرینینګ سینټر شروع ده، ځوانان دلته دعوت کوي، ځنه د ایران د سفارت په ویزې اخیستلو سره دوی د ایران ته هلته ټرینینګ اخلي او د سوریې او نورو ملکونو کې په جنګونو کې.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې ګواکې د بشار الاسد رژیم افغانان د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد د جګړې لپاره استخداموي. تایمز ورځپاڼې په خپل یو نیو مطلب کې لیکلي چې ایران په افغانستان او پاکستان کې د زرګونو ډالرو په لګولو سره خلک د سوریې د جګړې لپاره استخداموي چې په نتیجه کې بشار الاسد واکمن پاتې شي. ټایمز په کابل کې د ځینو شیعه مشرانو له قوله لیکلي چې د خلکو د استخدام پروسه په کابل کې د ایران سفارت سره په امانګۍ ترسره کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د ایران سفارت سلګونو هغو شیعهګانو ته چې د سوریې جنګ ته تلل غواړي میاشتنۍ ویزې هم ورکوي. بلخوا د ملي مشارکت د ګوند مشر نجیب الله کابلی وایي چې اوسمهال په کابل کې هم د سوریې د جګړې لپاره د افغان ځوانانو د جذبولو لړۍ پیل شوې ده.
تاریخ د ایران سفارت او د جنو مرکزونو لارې په کابل کې جلب او جذب شته او خلک د سوریه، عراق او یمن جګړو ته استوي، د کورنۍ لګښتې ورکوي. که یو ایرانی چیرته وژل کیږي یا نیول کیږي، د سیاسي موضوعګانو له اړخه ورته زیاته ضربه وهي. که افغانان لیږي د سوریه، عراق او یمن جګړو ته، دا تور بیا نه مني. اکمالات یې هم همدا اوس دوام لري. افغانان د عراق، سوریه او یمن جګړو ته لیږي او پیسې ورکوي.
په خاطر دې هم داسې راپورونه خپاره شوي و چې ګواکې د ایران سپای پاسداران افغان کډوال په سوریه کې د بشار الاسد له مخالفانو سره جګړې ته استوي او همداراز هغوی ته د دې کار په بدل کې په ایران کې د اوسېدو ویزې هم ورکوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تل د سوریې جګړې ته په جبري توګه د افغان کډوالو د لیږلو مسله رد کړې او ویلي چې یو شمېر کسان د شخصي عقایدو له مخې دغه جګړې کې برخه اخلي. سره له دې هم د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر هم وایي چې په دې اړه په څه نه پوهیږي. سید حسین عالمی بلخي خبریالان ته وویل چې که له کډوالۍ څخه چې یوه انساني پدیده ده سو استفاده کیږي، نو دا د حکومت لپاره د منلو وړ نه ده.
په دې اړه موږ معلومات نه لرو. موږ له رسنۍ اورېدلی چې یو شمېر کسان سوریه ته ځي. څنګه ځي؟ جبري یا اختیاري ځي؟ که له کډوالۍ چې انساني پدیده ده سو استفاده کیږي، طبعا موږ ته د اندېښنې وړ ده.
سره له دې چې د سوریې جګړې ته د افغانانو د لیږلو مسالې د هېواد دننه او بهر غبرګونونه راپارولي دي، خو په کابل کې د ایران سفارت په دې اړه چوپتیا غوره کړې ده. کارپوهان او خلک په دې باور دي چې ناامنۍ، د ټولنیزې هوساینې نشتوالی او نیستي ګاونډیو هېوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ اصلي لاملونه دي. دوی ټینګار کوي چې حکومت دنده لري چې په هېواد کې دننه افغانانو ته د کار زمینې برابرې کړي او پرې نږدي چې بهرنۍ کړۍ له هغوی ناوړه استفاده وکړي.
و موردل چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي اندېښنه څرګنده کړه چې د په کابل کې د ایران سفارت یو شمېر ځوانان جلب و جذب کوي او د سوریې جګړې ته لیږي. که تاسو هم په دې اړه نظر ورکوئ، کولی شئ چې د ازادي راډیو ته د افغان بسمتسواتل شمېرې له لارې پیغام راواستوئ او هم په دې اړه د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې د دې مطلب د لاندې خپل نظر را سره شریکولای شئ.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د کابل په یو شمېر ښوونځیو کې په لسګونو ښوونکو له یوې مودې راهیسې اعتصاب کړی دی. دوی وایي چې حکومت ورته پاملرنه نه کوي. تنخواه یې هم ډیره کمه ده چې دوی نشي کولی په دغې تنخوا د خپل ژوند هغه اړتیاوې پوره کړي. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان یوه ښوونځي ته ورغلی، هغه ښوونځي ته چې پکې یو شمېر ښوونکو اعتصاب کړی او ښوونځیو ته د تدریس لپاره نه ځي.
هغوی چې موجودیت یې یوازې په ټولګي کې خوند کوي، د زده کوونکو معنوي میندې او پلرونه ګڼل کیږي او له تختې، تخته پاک او تباشیر سره یې اورنۍ مینه ده. خو اوس یاد ماحول په یادونو کې سوځي. د کابل د گزرګاه د نجونو د لیسې ښوونکي د خپلو حقونو غوښتنه لري او د اعتصاب په ډول یې د سبق نه ورکولو پریکړه کړې ده. له دوی څخه د دوو تنو ښوونکو، ښاغلي سید عالم رحماني او اغلی همیرا، د زړه یو یو درد اورو.
ما تقریبا 2 کاله کار کړی ده او شپږ در اته سوې ما مشت او لس نفره فامیل
ده. اول که شوهرم بود زندگی ما خوب بود، به نظم بود، به حساب ماش خودمان بود، ما شوهرمان بود، تفلای من خورد بود.
دون ما شکایت سی مو هیچ چیم نکید. لباسو تی ما وګور او رات ما بتر ده. در شیل رو یا وسار اغوندی یا بیگا. یا کوم چې مشپینځي ادي ما سر وال اغوندی او کوم ساعت اغوندی مشپین و نا اغوندی. و به ګور استر کم.
ما خواستم که خیاطی کنم. به حساب می ماشه که بر مال فعلا دولت نمیداد، ما زمین خیاطی خود پیدا میکردم. باز برم دو زمان تکلیف پیدا شد. تفکیف مورای گردنم نزدیک شد و همچنان دستایم هم بایش درد و برپایم هم درد پیدا شده.
زوند هم نده کسا باید سی مو ویس پلانه وقت مو زوند که باید هم دقا دی کچالو زوند بود لغا وقت تا دوست وقت یه مو قهرمانان دی کچالو بود.
میگفتن مادر ما در امتحان کامکور بخاطر که موفق شیم ما باید آمادگی کامکور ما را شامل کنی. ما گفتم بچه‌م نمیتونم. ما ترا که آمادگی کامکور خیلی پس ما چی را بخوریم؟ این تکلیف مرضی که دارم پریشان هستم کدام روز که اگر کنم چی شه اولادم بی خانه و بی جای نمانه.
براتم گفتن داد داد څنګه اده پیمان کړی دوه ده کړی په کمپاین کې وایي چې دا وکم نو سره چې خبره چې یو هم نه دفجه کړی
بایسا ما سرپناه نداریم خودم خو زندگیم گذشت به می بیخانگی و به می بیچارگی اقلا در ماینده در تطفلم خود تضمین شوه
در اوز پیرن ادولار و سوسایه تراسرزی دکانده تا بودر چون خرزاره
خونزی تا تک را تک خودش تولگی او در ویسکل در عربو بیزای ستری کول د استاد سید عالم د گاوند دکاندار خبری هم او رو چه استاد بیا پورتا خوالتنده او عجز ولار ده
ما نوم ده امام سید می نوم ده خلکو چه را توید است استاد سید عالم تقریبا لس کالا بکی او ما ده برا سبیا یو کال یا نیم کال ما سودا پی ما نکره و دل بل چانه بلا ولی که دو کالا بکنه پیسی روانه سر راسته ولی تقریبا شل در زیاد کم و دستی دیر است بی بیا با لگه را قیمت را تویلی چه ولار اندوال را رخم کی زبادی میاس پی میاس خلاص ما بیا میاس پی میاس نسو و اس پرون آقا سوش پی مخ کم تقریبا شل دیر زور پی بیا بیا گفته بیا 15 روپی و رکم میام لکوم چانه قش کرده ما تیرا کرده
خون کی تدریس تا تیاری نیسی خو آیا دری وقت چای او دوڑی با ده کچالو ده پخانی اتل تا سه انرژی ورکری جوان همداده چی تیری کی شیبه پا شیبه اولی بس همدالکا ده همیرا ده کتابونو پانه او هر پانه د دې معلم د ژوند خراتلین کې زمسمه کوي
د هغو دو ښوونکو څرګندونې مو واورېدې چې اعتصاب کړی خون ټولګیو ته د تدریس لپاره نژي وایي چې حکومت تر اوسه د دوی ژوند ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې کمه تنخوا باندې دوی نشي کولی چې د ژوند اړتیاوې پوره کړي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
ازادي راډیو هم هر ورځ سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شي د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي هڅه کوي چې په اولمپیک لوبو کې د افغان ښځینه ورزشکارانو په وړاندې پراته خنډونه لرې کړي د دې کمیټې رئیس پرون په کابل کې د ښځو او ورزش ملي کنفرانس په نوم جوړې شوې غونډې ته وویل چې دا کمیټه هڅه کوي د افغان ښځینه ورزشکارانو شمیر هم لوړ کړي تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د افغان ښځینه ورزشکارانو په وړاندې د پروتو ستونزو سره بیا هم د ښځینه ورزشکارانو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر فهیم هاشمي په کابل کې د ښځو او ورزش ملي کانفرنس د پرانیست پر مهال وویل چې د افغان ښځینه ورزشکارانو په وړاندې پراته خنډونه بلري او په بیلابیلو لوبو کې به د دوی فعالیتونه زیات کړي ښاغلي هاشمي زیاته کړه چې اقتصادي ستونزې د امنیت نشتوالي او د لازمو امکاناتو نشتون په ځینو برخو کې د افغان ښځینه ورزشکارانو پرمختګونه د خنډ سره مخ کړي دي
تا ورزشکارایی که تلاش کردن و از خود همت نشان
دادن دیوی هغه ورزشکارانو چې هڅه کړي او همت یې کړي او د فرهنګي اقتصادي او تخنیکی ستونزو سره سره حرکت کړي د دوی لپاره باید په حکومت کې مناسب ځای وجود ولري او باید و پیژندل سي د ښځینه ورزشکارانو د ستونزو د هواري په اړه دغه کانفرنس د چهارشنبه په ورځ د دوه ورځو لپاره پیل شوی چې د څلورو ولایتونو ښځینه ورزشکارانو په کې ګډون کړی وو د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې دا مهال په ټول افغانستان کې 12013 ښځینه لوبغاړي فعالیت لري چې له هغې جملې څخه 815 تنه د ځوانو او نوو ځوانو ملي ټیمونو ګډون لري که څه هم د اولمپیک ملي کمیټه د ښځینه ورزشکارانو د فعالیت په برخه کې د پرمختګ خبره کوي خو ښځینه لوبغاړي دا کمیټه په بېغوري تورنوي په کابل کې دوه تنو ښځینه ورزشکارانو وویل چې د اولمپیک کمیټې فعالیتونه تر مرکز کابل پورې محدود دي او ولایتونو ته لکه څنګه چې لازمه ده توجه نه ده کړې
غلم د لغمان په ولایت کې خو د خوځو لپاره ډېرې ستونزې دي او بل خپل د ورزش د امریت لخوا نه دي داسې محفوظ ځایونه نشته چې دوی پکې هلته تمرین وکړي
زن محمد د سکندر ولایت کوم خبر شته توسل د مرکز لپاره سہولتونه ډېر شته خو په کندهار ولایت کې کوم د دې څخه یو سہولت موجود نه دی کوم ګروپ یا کوم تمرینونه چې موږ په خپل کندهار ولایت کې اجرا کوو موږ د سرته والا کمندې په خاطر باندې
د ورزش چارو افغان کارپوهان وایي چې د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې لکه څنګه چې شاید ښځینه ورزشکارانو په برخه کې خدمتونه نه دي کړي دوی وایي که ښځینه لوبغاړو ته زمینه او اسانتیاوې برابر سي دوی هم د دې وړتیا لري چې په بیلابیلو برخو کې افغانستان ته بریاوې راوړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اته نیمې بجې شوې. وړاندې اورئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه له ځینو خنډونو سره مخ په وده ده. دغه راز په پاکستان کې د وروستیو د ولسوالۍ د انتخاباتو پر سر د راپورته شوو شخړو په باب هم راپور لرو. دوه اونیز پروګرامونه هم درته خبرو، خو اوس حمید هارون عثمان ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې صد مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ټاکل شوې ده چې سبا بامیان ښار په رسمي ډول د سارک یا د جنوبي آسیا د سیمه ایزو همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په هدف یو اویا کسان د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیولي دي. چک جمهوریت یو شمیر پرمختللي طبي وسایل افغانستان ته ورکوي. د سکاتلند او افغانستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ په څلور ورځنۍ لوبه کې تر اوسه سکاتلند په لومړي پړاو کې 228 منډې کړې دي او اته لوبغاړي سوځېدلې دي. د دې لوبه دوهم پړاو نن پیلېږي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جکپوړي استازي جان آلن په واشنگټن کې ویل داعش یو نړیوال ګواښ دی. د چین دولتي رسنۍ وایي د ژغورنې کارکوونکو په یانګزي سیند کې د ډوبه شوې کښتۍ له ځایه د ډوبه شوو کسانو د موندلو لپاره په ښکته مخپخکاته 115 مایله ساحه پلټلې. په دغه کښتۍ کې چې ناڅاپي چپه شوه 4650 سیلانیان سپاره وه. د اوکراین په ختیځ کې د جګړو راپورونه خپاره شوي دي. د دغه هیواد پوځ وایي چې روسي پلاوه بلتون غوښتونکو په ټانکونو، هوانونو او توغندیو د دونیسک په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو ډزې کړې دي. د روسیې د مالي پخوانی وزیر وایي د روسیې اقتصاد له یوه ښکاره بحران سره مخامخ دی. او د لاتویا دفاع وزیر د دغه هیواد د ولسمشر په توګه انتخاب شو.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې شته. که غواړئ ویل ولې پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی شئ. د ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ لاره صافي او واضح اوریدلی شئ. د غرض د ازادي راډیو مطالب په فیسبوک هم شته. د فیسبوک لاره د مطالبه په اړه نظر هم څرګندولای شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګری راکړه ورکړه له ځینو خنډونو سره سره مخ په وده ده. افغانستان او پاکستان په وروستیو کې په خپل منځ کې د سوداګری راکړه ورکړه په لارو کې د خنډونو د لرې کولو لپاره یو لړ ګامونه واخیستل. د دواړو هیوادونو سوداګر وایي که سیاسي او هغه خنډونه چې له تجارت سره اړه نه لري نه وي، ممکن د دوو هیوادونو راکړه ورکړه نور هم زیاته شي. تفصیل د اسما سروان په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګری راکړه ورکړه تر هغه څه چې اټکل کیږي خورا زیاته ده. د دوه هیوادونو ترمنځ د مالونو غیر قانوني وړلو راوړلو او قاچاق او د محصول نه ورکولو د افغانستان او پاکستان د تجارتي راکړې ورکړې د غوړېدو مخه نه ده نیولې. دا خبره د سه‌شنبه پر ورځ د خیبر پښتونخوا د پانګونې او سوداګرۍ په ادارې کې د ارزیابۍ د کمیټې په غونډه کې وشوه. دا غونډه افغانستان ته د دې کمیټې د غړو تر دوهم سفر مخکې وشوه. د کمیټې د رئیس سناتور محسن عزیز تر مشرۍ لاندې په غونډه کې په دې تاکید وشو چې باید د غیر قانوني او بې محصوله راکړې ورکړې د مخنیوي لپاره هڅې وشي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت پخوانی ویاند او د اقتصادي چارو کارپو وحید الله غازی خیل وایي چې افغانستان تر ټولو زیات تجارتي مال له پاکستان واردوي.
د افغانستان زیات تکیا په پاکستان باندې ده. د ورځې له 100 تر 1000 لاریو پورې له پاکستان څخه راځي. یعنی په دې کې خوراکي مواد، غذایی مواد ټول شامل دي. زمونږ د یو شبې هغه له افغانستان او پاکستان سره دی. یعنی زمونږ پخوانی مارکیټونه پاکستان او هندستان دی.
د خیبر پښتونخوا د پانګونې او سوداګرۍ ادارې د اورګاډي په پټلۍ د دوه هیوادونو د نښلولو او د یو داسې میکانیزم د جوړولو غوښتنه وکړه چې سوداګر له فزیکی حضور پرته په دواړو هیوادونو کې خپل کارونه وکړي شي. دوی د هغو خنډونو د لرې کېدو غوښتنه هم وکړه چې له سوداګرۍ سره اړه نه لري. شاغلی غازی خیل هم دې مسئلې ته اشاره کوي او وایي چې ډېر ځلي د افغانستان او پاکستان سوداګری اړیکې د سیاسي مسایلو په وجه زیانمن شوي دي.
خو کله کله دغه تجارت اغېزمن کېږي، هغه د سیاست ښکار کېږي. کله چې د پاکستان د حکومت سیاسي اړیکې له افغان حکومت سره شي نه فوراً تو ٹرانزٹ باندھے تو تجارت باندھے پہ اقتصاد باندھے پھر منفی تاثیر کہیے اور مدمخ کے پاس یہ تیار کرنے کے کراچی کے دارمان مانیہ ڈیر منفی تاثیر ہو کر
د افغانستان او پاکستان سوداګر وایي چې د دوه هیوادونو د سوداګری راکړو ورکړو د زیاتېدو نور امکانات هم شته، نو د دې لپاره چې له دغو امکاناتو ګټه واخیستل شي پکار ده چې سیاسي او نور خنډونه له مخه وایستل شي.
په داسې حال کې چې د پاکستان یو شمیر ګوندونه تور لګوي چې په خیبر پښتونخوا کې د ولسوالۍ یا د بلدیو لپاره ټاکنو کې د دې ایالت حکومت درغلي کړې ده، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پر حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره د استعفا ورکړي او د یوې موقت ادارې تر څارنې لاندې د بیا انتخابات وشي. نور تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار علي خان په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند په بلدیتي ټاکنو کې په درغلۍ تورن کړ او له ایالتي حکومت یې غوښتل چې ژر تر ژره د استعفا ورکړي. نوموړي همداراز وویل چې په دې ایالت کې د ایالتي اسمبلۍ او بلدیتي ټاکنې د یو موقتي حکومت تر ادارې او د پاکستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تر مستقیم سر لاندې بیا ترسره شي. اسفندیار ولی دا غوښتنې د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د خپل ګوند د مرکزي کمیټې له غړو سره تر مشورتي ناستې وروسته یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د عوامي نېشنل ګوند مشر دا غوښتنه تر هغې وروسته کړې چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د تېرې میاشت په 13 نېټه بلدیتي ټاکنې ترسره شوې. دا ټاکنې هغه مهال لنجمنې شوې چې د عوامي نېشنل جمعیت العلماء اسلام او نورو ګوندونو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت ائتلافي ګوند جماعت اسلامي هم ایالتي حکومت په ټاکنو کې په درغلوي تورن کړ او د پراخو بې نظمیو یادونه یې وکړه. اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي ټاکنو د برخلیک په اړه له نورو سیاسي ګوندونو سره اړیکې نیولې او په نږدې ورځو کې به ټول ګوندونه وروستۍ پرېکړې ته سره ورسیږي. نوموړي همداراز په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان لخوا د بیا ټاکنو ترسره کولو د اعلان په غبرګون کې وویل، زه وایم چې صوبایي حکومت دې ژر تر ژره استعفا ورکړي. ما تاسو ته په ډاګه وویل چې د کوم کور څوکیدار په خپله ووایي چې په کور کې غلا ما کړې، نو آیا د دې څوکیدار په شتون کې د هغه کور حفاظت شونی دی؟ له بلې خوا د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت د عوامي نېشنل او نورو ګوندونو لخوا په ټاکنو کې د درغلۍ تورنه ردوي او وایي که چیرې د ټاکنو په اړه کوم ګوند شکایت لري، نو یا د ټاکنو خپلواک کمیسیون او یا هم د پاکستان سترې محکمې ته مراجعه وکړي. د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبلۍ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي شوکت یوسفزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند مشر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وویل، د تیرې میاشت په 13 نېټه په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي او د سیمه ییزو حکومتونو ټاکنې ترسره شوې چې د لومړنیو غیر رسمي نتیجو له مخې پکې تر دې دمه د دې ایالت واکمن تحریک انصاف ګوند ډېرې څوکۍ ګټلي او تر ټولو مخکې دی. د یادونې وړ ده چې په دغو ټاکنو کې د مخالفو سیاسي ګوندونو ترمنځ تاوتریخوالی او وسلوالی نښتې هم رامنځته شوې وې چې په نتیجه کې د ټاکنو پر ورځ او همداراز تر ټاکنو وروسته تر دې دمه 2 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونی اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د یوې ادارې لخوا د زیانمنو سوو اشخاصو د حقوقو په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې معلومات د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمه ییز دفتر مشر شمس الله احمد زئی سمیل مدی. احمد زئی سمیل محترم شرغلاست شاغلی احمد زئی صاحب، د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې په یوه اداره کې د زیانمنو سوو کسانو د حقوقو په اړه څه ویل شوي دي؟
د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې هغه افراد په اړوند باندې چې د هغوی د یوې ادارې د غیر قانوني کړنو نه زیانمن شوی دی، یعنی ضرر یې لیدلی، دغه کسان کولی شي چې د خپل د زیان د جبرانېدو لپاره محکمې ته لاړ شي، محکمې ته په محکمې کې اقامه دعوه وکړي، د هغه ادارو په اړوند، د هغه کسانو په اړوند چې د هغو د اعمالو په پایله کې د زیان لیدلی. بې د شکه یعنی د افغانستان د اساسي قانون په دوم فصل کې زیاتره هغه حقونه پیژنچیږي چې دغه تضمین دل یعنی ډاډ بخي د ټولنې ټولو وګړو ته چې دوی خوندیتوب پیدا کړي په ټولنې کې یعنی دوی بې ځایه ضرر ویني مې بې ځایه ونه ځورېږي د افغانستان د اساسي قانون یو پنځم ماده هم همداسې یو ماده ده چې کچیر د دې په خاطر د ماده په قانون کې ځای پیدا شوی ده چې د ټولنې ټول وګړي په یو کامل فضا د مسؤلیت کې خوندیتوب لري په امن کې ژوند وکوي او دای دوی داسې مسؤلونه وي چې ایس ادارې ته ایس حکمي او حقیقي اشخاصو ته دا زمینه او دا فرصت مساعد نه شي چې د هغو د غیر مشروع کړنو په پایله کې هغوی زیانمن شي که چیرې دا زیان مادي وي یا معنوي شي.
ډېره مننه احمدزی صاحب، تاسو د مانوي او مادي زیانونو په اړه خبرې وکړې. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي، که چیرې یو شخص د یوې ادارې لخوا مانوي او یا مادي زیان ویني، هغه باید څه ډول خپل حق لاسته راوړي؟
ډېره مننه. که یو شخص د ادارې د غیر قانوني، مثلا یو نفر د ځمکه لري، یو دولتي اداره بېل دینه چې د دې ځمکه د دولت لخوا نه استملاک شي، د ځمکه ترې اخلي، دا یو مادي خساره ده چې دا ویني. په دغه حالت کې دای کوي شي چې دغه کسانو په اړوند چې خلاف د قانون د استملاک د دې ځمکې د تصرف ویشته دی یاریزه او ارشي خپل هغه ضرر چې لیدل هغه ترلاسه کوي. په بعض حالتو کې انسان معنوي زیان ویني، مثلا یو کس ته اتومات د پولیس لخوا نه گرفتار کیږي، مخکې له دې نه چې د دنه تحقیق وشي، د دوسیه محکمې ته لاړ شي، محکمې په دې حکم کې دی د مجرم په صفت د باصلاحیت محکمې د فیصلې په نتیجه کې وپېژندل شي، دای پولیس د رسنیو لارنه د خاطر په صفات یا د مختلف په صفات یو رشوت اخستین کې په صفات یا د اختیارګر په صفات، یعنی د هر مجرم په صفات د کچېری تشریعي د رسنیو دلارنه، د رادیو دلارنه، د تلویزیون دلارنه یا د ورځپاڼو دلارنه د شخصیت معنوي زیان ویني. یعنی په دا په ټولنه کې د یو قاتل په صفات معرفي کیږي، یا د یو مختلف په صفات معرفي کیږي، یا د یو رشوت خور په صفات معرفي کیږي، د زیان ویني. یعنی د شخصیت په داسې حالتو کې کچېری بیا دا شخص د نه تحقیق کیږي او محکمې کې ثابتېږي چې دی اصلا په جرمي اعمالو لاس پورې کړی نه ده او دی برات اخلي، په داسې حالتو کې دی کوی شي چې د خپل د شخصي هغه معنوي زیانونو له امله چې د پولیسو د غیر قانوني د نیوکې په اړوند باندې د ته رسېدلی ده، هغه محکمې کې لاړ شي، محکمې ته لاړ شي، اقامه دوا وکړي او خپل جبران د خسري وغواړي. متاسفانه په افغانستان کې مونږ په زرګونو داسې مثالونه لرو چې ډېر زیات وګړي داسې غیر قانوني بېل دینه چې محکمې پرې حکم وکړي، دوی د مجرم په توګه معرفي شوي دي او بیا وروسته دوی برات اخیستي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره
وخلي دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
و باندې نورو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لا شي فکر چې محکمې لخوا
آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
بیا هم شرغلست. احمدزی صاحب، تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې زیانمنسوي کسان باید اقامه دعوه وکړي، یعنی هغه کسان چې بی ګناه زیانمنسوي وي عریضه وکړي او په دې اړه شکایت ثبت کړي. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه زیانمنسوي کسان خپل شکایتونه چیرې ثبت کړي او چاته په دې اړه عریضه وړاندې کړي.
ډېره مننه. اصلا خو د افغانستان د اساسي قانون یو پنځمه ماده کې داسې حکم شوی چې کچېرې د افغانستان یو وګړی د یو ادارې د غیر قانوني کړنو زیانمن کیږي، ضرر ویني، هغه کولی شي چې اړوندو محکمو ته دوی مراجعه وکړي، په محکمې کې اقامه دعوا وکړي. اما متاسفانه چې په ډیرو حالاتو کې محکمې ته هم که چیرې یو شخص دي هغه اقامت دوا کوي، محکمې ته هم باید داسې یو تقنیني سند پروت وي چې د هغه په بنیاد باندې محکمه داسې یو تصمیم ونیسي چې د هغه زیانونه چې ده د غیر قانوني کلونه ده ته رسېدلي هغه باید جبران شي. متاسفانه د اساسي قانون په 15 ماده کې د شخص لپاره دغه حق ورکړل شوی چې دی د خپل د خسارې د جبرانېدو لپاره هلته عارض شي د اقامت دوا وکړي، ولې داسې اختصاصي او ځانګړی قانون چې د هغه په استناد باندې زیسله یوې محکمې خپلې فیصلې صادرې کړي شتون لري. چې یو مثال یې درته ویلی شم، په افغانستان کې چون متاسفانه اوس هم د جنګ شرایط دي، کال په کال موږ او تاسې اورو چې په زرګونو کسان ملکی کسان به موجب نظامی عملیاتو په پا پایله کې وژل کیږي. هغه کسان چې د دولتي د مسلحو قواو او د غیر قانوني کلونه خپل کورونه د لاسه ورکي یا کور تخریبیږي یا هغه د ځمکې اسکلار له منځه ځي یا یو د فامیل غړی له منځه ځي، د دې څنګ ته د ملکي تلفاتو او د ملکي هغه کسانو په اړوند چې دوی د عملیاتو په ترڅ کې بې موجبه د دې د فامیل غړي له منځه تللي، دوی کور له منځه تللی، د دوی باغ له منځه تللی، د دوی موټر له منځه تللی یا بل د دوی ملکیت تخریب شوی ده، داسې یو قانون په افغانستان کې شتون نه لري چې د هغه په بنیاد باندې زی سلاوی محکمه حکم د جبران اختصاصي وکي. زه لمندم چې په دغه اړوند دغه نقشې د رفقیدو په خاطر او د 15 ماده د افغانستان د اساسي قانون د 15 ماده د عمل کېدو په اړوند باندې په دغه اړوند ځنګړی قانون زرتزر جوړ شي ترڅو د افغانانو دغه خوندیتوب په ټولنه کې ډیر زیات شي او دولتي ادارې خپل کړنې په ډیر سنجش او دقت سره ترسره کړي.
ډیره مننه. قدرمون اوریدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک الله مو ملس.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د سپینو زرو کټوریا د سپینو زرو کټوریا د مینې تګی دی خیرا درته کوینه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. هیله مند یو چې تاسو به د صحت په جامو پټیاست. آیا کله مو له سپینو زرو څخه جوړې شوې پخوانۍ ګاڼې لیدلې او یا مو هم استعمال کړې دي؟
زما مور سره خپل د سپین زرو سیټو چې لارو دی اوس هم ورسره شته دی چې ځینې شیان یې ورک شوي، اما اوس یې هم ساتلی دی هغه خپل سیټ.
هر څوک چې د جرمدار کالو لري حتما دا خوښوي چې دا پنځبونه او سلسله او ټیکه ورسره ولري د سپینو زرو څخه.
راځئ چې له دې مو خبر کړو چې په خوا به له سپینو زرو څخه کومې ګاڼې جوړې دي، دا ګاڼې به چا استفاده کولې او اوس یې د استعمال موارد کوم دي. دا ژوند په شیبو کې خبرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو. هیله ده چې ملتیا مو وکړي.
درنو دوستانو، سپین زر یو کیمیاوي توکی دی چې سپین رنګ او کلک جوړښت لري. د موندل شوو لرغونو قبرونو څخه داسې څرګندېږي چې دا توکي له میلاد څخه شاوخوا 4000 کاله وړاندې په اوسنۍ ترکیه کې له سربو څخه جلا پلاس راول شوی دی. د سپینو زرو د استعمال موارد ډیر دي. پخوا به له سپینو زرو څخه ځانګړې ښیښې او د خوړو لوښي جوړېدل، خو دې چارې تر 19مې پیړۍ پورې دوام وکړ. له هغه وروسته د سپینو زرو څخه یو شمېر ګاڼې جوړېدل پیل شول چې دا کار لا هم په یو شمېر سیمو کې موجود دی. اوریدونکو، له سپینو زرو څخه په اوس وخت کې د تصویري کمرو په جوړښت او یو شمېر طبي دواګانې په جوړېدا کې کار اخیستل کېږي. خو د ښځو ګاڼې هغه توکي دي چې له ډېر پخوا راهیسې مشهور او د یو شمېر ښځو د خوښې وړ دي. د ننګرهار اوسنکي لیمه شګیواله وایي چې له سپینو زرو جوړې ګاڼې له ډېر پخوا راهیسې یوازې په پښتنې ټولنه کې نه، بلکې په عربو، هندوستان او یو شمېر نورو سیمو کې موجودې وي.
سپین زر خو غانی دی د خصوص لپاره مخصوصا چې کلچ سو واده کې یا هم چنان واده کې محفل تزي سپین زر نه استفاده کوي چې هغه ډیر رقمونه لري، مثلا لاسبند لري، چارګول لري، غوګلۍ لري، غړکۍ لري، پایزیب لري، همدارنګ په خو به میخک هم لرو چې اوس هغه نشته او معمولا افغاني کالو سره استعمال کیږي. زما مور سره خپل د سپین زر سیټو چې لرو دی اوس هم سره شته چې ځینې شیان یې تورک شوي، اما اوس یې هم ساتل دی هغه خپل سیټ.
د اغلی لیمې په خبره چې په اوس وخت کې هم په یو شمېر سیمو کې ناویانو ته د سرو زرو د ګاڼې تر څنګ د سپینو زرو د ګاڼو یو مکمل سیټ اخیستل کیږي، او یا هم کله ناکله د خپلې خواښې او یا مور لخوا د سپینو زرو د ګاڼې خپل سیټ په تحفه کې ورکول کیږي.
زما مور ته مینیا ورکړي او مور سره مې اوس هم شته چې کیدای شي چې هغه زما ورندار ته ورکړي او یا هم کمی لور ته خپل ورکړي. نو همداسې دا سلسله چې ده، همداسې ځکه سپین زر نه خرابیږي، نو همدې دپاره یو بل ته ورکوي او دا یو قدر دی د یوې میرمنې دپاره کله چې خواښې ورته ګاڼه ورکوي.
ولې د استعمال موارد اوس کم شوي؟ پخوا سره زر نه استعمالېده، د سپین زر به استعمالېده. اوس خلک سره زر ډېر کاروي، بیا چې ډېر لږ مالدار هغوی الماس کاروي.
یو خو سره زرو کیفیت چې دی جیګ دی او همدارنګه قیمت یې جیګ دی، هغې دپاره اوس خلک سره پیسې پیدا شوي، هغې دپاره سره زر نه. او همدارنګه اوس چې ده خلک ډېر درانه شیان نه کاروي، هغې وخت کې چې درانه شیان یې ډېر خوښېدل چې اوس سپین زر اوس کیفیت ښه دی، نو همدې دپاره سره زر نه استفاده کوي چې هغه هم وجود ته ضرر نه رسوي او هم ډېره ظریف شیان ته جوړېږي سرو زر نه.
مثلا که یوې ښځې ته چې اوس وادېږي، واده کوي که نه، هغه ته د سپینو زرو ګاڼه جوړه کړو، هغه به خوشحاله شي؟
ولی نه، حتما خوشحالی گینو. باید ورسره سره زر هم باید ورسره وي، اوس خو دواړه غواړي که نه، هم باید سره وي هم سپین زر وي.
د لغمان ولایت اوسیدونکي نونس کلنه روبینه هم د سپینو زرو ګاڼې خوښوي. دا چې له سپینو زرو کومې ګاڼې جوړیږي هغه یې پاړه وایي.
سپین زر خو ډېر توکي لري، یو هم د هغه جملې نه دا پنځیب دی، بل دا پولی دی، همدارنګ ټیکی ترې جوړیږي، بل داسې سلسلې په نامه یادیږي چې پوره د تندي په هغې باندې لګول کیږي، هغه هم د ګنډ افغاني یا چرمدار کالو سره. ځینې مثلا هر څوک چې د چرمدار کالو لري حتماً دا خوښوي چې دا پنځیبونه او سلسله او ټیکه ورسره ولري د سپینو زرو څخه. او داسې لاسبندونه هم شته دی، لاکټونه او هر څه رنګارنګ ګڼې چې دې نه جوړیږي.
روبینې د پایزیب او د پاولی یادونه وکړه. دا چې ښځې پاولی او پایزیب ولې کاروي، ځواب روبینا وایي.
د پاولو یو کمیز جوړیږي، دا هم یعنی یو رواج دی، یو دود دی چې کومه نجلۍ ودیږي حتما به د پلار له کور نه پاولیدار کمیز ولري. هغې کې بیا پاولیدارو کې داسې هغه ورته وایي داسې پیسو رقم ته وي، هغه هم لګوي د خاطر چې دا کمیز لا اخیسته شي او ډېر دروند وي. اوس هم په ډېرو سیمو کې، په ډېرو ولایتو کې، حتی په مرکز کې هم ځینې پښتانه شته چې دا پولیدار کمیز یعنی خپل د پلار کور نه نجلۍ ته ورکوي او دا بیا ځان سره ساتي. بل دا چې د سپین زر هغه پایزیبونه چې دي سره د پاولۍ چې دا سره واغوندي، دا ډېر ښایسته آواز کوي چې زیاتره پښتانه دا آواز خوښوي او خپل ځان ته موزون آواز لري. او زیاتره په وادو کې خو دا شور او شړنګ ډېر وي او دا ورسره لا ښه ښکاري.
د کابل پانتون مسله او د لوګر اوسیدونکي فرشته د سپینو زرو د استعمال د باورونو په اړه راته غږېدلې. هغه وایي
سپین زر چې دي معمولا ډېر خاصه پښتانه ډېر زیات استفاده کوي او ډېری خلک هم استفاده کوي، خو ډېری د نظر د ماتول دپاره استفاده کوي. مثلا لکه ځینې ماشومان چې نوی پیدا سي وزېږېږي، نو د هغې په سینه کې ورته بندوي، ځکه چې هغه ډېر ماشوم پاکې ډېر سپېڅلی ښایسته ښکلی ډېر نظر زر پرې لګېږي چې هغه نظر پرې ونه لګېږي. او بل مثلا کوم څوک چې مثلا زخمی شي د هغې بازو باندې په هم بندوي چې هغه د زخمې غږ ونه وهي د دې خاطره هم.
نوموړي وایي چې سپین زر یوازې په پښتني ټولنه کې د ګاڼې په شکل نه کارول کیږي، بلکې په هند کې هم کارول کیږي.
په هند کې هم سپین زر څخه ډېر استفاده کوي، خاصتا په هند کې د سرو زرو پرتله باندې سپین زر ډېر اهمیت ورکوي، ځکه چې وایي په هغې کې خو یو غمی ډېر کارول کیږي چې خاصتا ښځې په ټیک کې، په بنګړو کې، په غاړکیو کې، په زیبو کې ډېر استفاده کوي او په ډېر خاص مهارت سره غمی کې څنګه کارولی دي. او دا یو مذهبي عنعنه ده چې باید نامېګانو ته استفاده ترې وکړي.
کله چې موږ د ګاڼې نوم واخلو نو حتما به مو ذهن ته ټیک، چارګل، غړکۍ، ګوته او یو شمېر نور د ښځو د استعمال توکي راشي، خو دا مو هېر نشي چې ګوته هم یو له داسې توکو څخه ده چې هم ښځې او هم سړي کاروي. عادل یو لوغ ځوانانو څخه دی چې د سپینو زرو ګوته په لاس ګرځوي. هغه وایي
زما خو اصل کې سپین زرو سره ډېر شوق او خوښ مې دی. زه په کال کې یو ځل د دې ګوتمه جوړوم. هغې کې زه یو غمی اچوم، یا کوت یا مرجان. هغه ډېر خوند کوي زما په ګوته، او هغه هر سړي سره خوند کوي په ګوته. پخوا دا ګیلټ نه و، هغه ګیلټو د سپین زر ټول ډیمانډ ختم کو. مخکې ګیلټ چوس سرو کې به ګوتمه جوړې، او په سپینو زرو کې به چې جوړوله، هغه اوس په ګیلټو کې راغلی دي. نو سپین زر ګران دي او ګیلټ ارزان دي. نو خلک اوس کوشش کوي ګیلټ دغه کوي، دغه سپین زرو ډیمانډ یې لاړه کو.
د ښاغلي عادل په خبره چې سپین زر یو باارزښته توکی دی، خو په اوس وخت کې کارونه کمه شوې ده. محمد آصف بیا وایي چې په اوس وخت کې د ښځو په پرتله نارینه سپین زر ډېر کاروي. هغه وویل
یاره جی، سپین زر چې کوم دي دا ډېر خلک استعمال یا لکه د سرو په نسبت باندې هغه ارزان هم دي، شو هم ډېره ده. اوس هم په یورپ ملکونو کې چې څومره انګریزان دي، هغه سپین زر خوښوي. یورپ ملکونه شو، دا انډیا ملک شو، پاکستان شو، دیکھی سپین زر ډېر ویلیو ده. لکان ته ګوتمی ځان ته جوړه، یا کړی ته جوړه، یا لاسونو دپاره ته کړی جوړی، غاړې دپاره ته کړی جوړی، یا بټنې ته جوړه. اکثر دې جوړو کې استعمالیږي، لکان دپاره هغې ته سټټ وی، په نستونو کې استعمالیږي. او یو دا دغه دی چې په سپین زر باندې نظر ماتم کېږي، یو بل د سرو په نسبت باندې ویلې کېږي چې سپین زر سړی اچولی شي او سره نه شي اچولی. نو په دې دغه باندې سړی دا ډېر زیات خوښوي.
ته په خپله باندې د سپین زرو ګوتمه یا کړه استعمالی که نه؟
یاره جی، ما خپله ځان ته یو امیل دې جوړ کړی دی، زنجیره چې هغه دوه تولې دی، او یو ګوتمه ده راسره، هغه مې ته جوړه کړې ده. ډېر زیات ګڼ غمی هم پکې لګېدلی دی، او ډېره مزه کوي هغه چې واچوي. نو
یو بل 13 کلن ځوان چې د سپینو زرو ګڼې خوښي دي، وایي چې په اوس وخت کې سپین زر څوک نه کاروي.
زمونږ په خپل کور کې هم شته دی، کتلې مې هم دي، ډېر ښایسته دی، زین باندې هم جوړې شوې دي، او ډېر وخت تر مونږ کره پاتې دي. اوس رواجونه دي څوک سپین زر نه استعمالوي. هغه وخت تللی دی چې سپین زر خلکو استعمال، اوس سره زر خلک استعمالوي. د خلکو اقتصادي حالات اوس ډېر ښه دی. پخوا خو داسې کار و چې بس په 2-3 زر روپۍ به هر څه کېده. اوس یو توله سره چې دي په 45 زر روپۍ دي، دې له خلک غاړه دي، خو هغې له خلک غاړه نه دي. درنو اوریدونکو، نننې خبرونه همدلته تمامو. کوم رادیو تلیکونه را سوال پته مو دادی. په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 4 لس 1 په کندهار کې 2 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا خېچاري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
ساکی نندے په پیاله کې جوهر ناشتا، ساکی نندے په پیاله کې جوهر ناشتا، پتر خوبو کې بوی دا کوثر نشتا، پتر خوبو کې بوی دا کوثر نشتا، های ساکی نندے په پیاله کې جوهر ناشتا، ساکی نندے په پیاله کې جوهر ناشتا. مپنی نی نی مپ سا سا سا، مپنی نی نی مپ سا سا سا، مرے مرے سانی ددنی سا، مرے مرے سانی ددنی سا، سسنی نی بابا مما نی نی سسنی نی سا، سسنی نی مما بابا نی نی ددنی نی سا، نی نی ددنی نی سا، نی نی ددنی نی سا سا. چتو بے پتواف کی ماتولا، چتو بے پتواف کی ماتولا، ہے دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتا، دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتا، پتر خوبو کی بیدا کو سر نشتا، پتر خوبو کی بوئی دا کوثر نشتا، ہے ساکی نندے
په پیاله کې جوهر ناشتا ساقي نن دې په پیاله کې جوهر ناشتا ما پني ني ني ما پسا سا سا ما پني ني ني ما پسا سا سا مره مره ساني ني ددني ني سا مره مره ساني ني ددني ني سا سزني ني پپا مما ني ري سسني ني سا سسري ري مما پپا ني ني ددني ني سا ني ني ددني ني سا ني ني ددني ني سا سا کمستی وا که هستی دوالا پرتی سوے کمستی وا که هستی دوالا پرتی سوے ہائے د پردیو پ انگڑ کے اختر ناشتا پتر خوبو کی بوئی د کوسر نشتا ہائے